السلام علیکم سهار مو نیک مرغه د ازادي رادیو دول ساعت خبرونه له همدې شبه پیل شوه. په دې خبرونه کې په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي بحران په زیاتېدو دی، هر ورځ زرګونه کسان ایران ته ځي.
نلس فدر کې چې چوک ته راغلم، ما دوه ورځې کار کړل، نشته کار، غریب نشته، کوزه کور ته ډوډۍ وړلو وسیله نه لرم، چې سار زه ډوډۍ وسم کور ته بیګا ته کور کې وخورو.
د افغانستان د روان اقتصادي وضعیت په اړه مو د اقتصادي چارو د یو په نظر اخیسته.
دا وضعیت یو بحرانی حالت دی، اقتصاد له یو لوی بحران یا کړکیچ سره مخ دی.
د کونړ ولایت مانوګي ولسوالۍ د لچلام د سیمې اوسیدونکو وای ډیر وخت د خپل سیمې ځنګلونه په خپل ساتلی خو اوس چې د طالبانو لخوا د ځنګلونو ساتنې لپاره شنقه ته جوړیږي، غواړي چې د سیمې اوسیدونکو هم پکې شامل وي.
موږ د کلونو کلونو راهیسې قومي تړه لرو چې د دغه تړې په اساس مو د خپل ځنګل ساتنه کړې، خو متاسفانه اوس ساتنه لتوانه اوختي.
د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او بریتانیا ویلي چې په چین کې ژمنۍ اولمپیک لوبو ته سیاسي پلاوی یا ډیپلوماتان نه استوي. نن پنجشنبه د 14 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس د میاشتې 13 د میلادي 2023 کال د دسمبر 9 ده. دا لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله زنوری اسنوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. پیل د ساعت په مهمو خبرونو کوو. پپل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړې چې ټاکل شوې ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو مسؤلیت په غاړه واخلي. ټاکل شوې د چین لوري کابل ته 2,00,000 ډوز نور واکسین ورسیږي. د پاکستان حکومت له طالبان سره د لنډمهاله اوربند له پای ته رسیدو یوه ورځ مخکې پرون چهارشنبه د دې ډلې 12 غړي خوشې کړل. بشپړ خبرونه. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړې چې ټاکل شوې ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو مسؤلیت په غاړه واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځني سفر له سفره تر استنېدو وروسته خبر اعلان ته وویل دا کمپنۍ به له یو بل سره او همداراز له طالبانو سره خبرې وکړي. اردوغان دا هم وویل که مناسب شرایط په تیره بیا امنیتي شرایط برابر و، دا کمپنۍ به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو پروسه پر مخ یوسي. لاړی رای مودې رئیس قطر او ترکیه له طالبانو سره د کابل د هوایی ډګر د چارو د پرمخوړلو په اړه په تماس کې دي. متحده عربی امارات هم د کابل د هوایی ډګر د عملیاتي چارو د تنظیمولو لپاره چمتووالی ښوولی و. آیرلند وایي تر اوسه پورې نږدې 400 افغانانو ته پناه ورکړې ده. د آیرلند کډوالو د خوندیتوب پروګرام وایي چې د دې هیواد حکومت د اګست له میاشتې څخه تر اوسه پورې 510 افغانانو ته ځانګړې ویزې ورکړې، خو اټکل کېږي چې د هغو له منځه 500 تنه په نورو هیوادونو کې هم منل شوي او ښایي آیرلند ته ورنشي، خو 80 تنه نور لا هم منتظر دي چې آیرلند ته ځان ورسوي. د جرمني حکومت په خپل وخت د 25,000 افغانانو په ایستلو کې د پاتې راتلو له کبله تر فشار لاندې دی. جرمني د 25,000 افغانانو د ایستلو او په خپله خاوره کې د هغو له میشتولو سره موافقه کړې وه، خو اکثریت لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د افون کې میډیا ګروپ په نوم د ورځپاڼو ډلې د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړ چې زرګونه افغانان چې د جرمني له وسلوالو ځواکونو سره په افغانستان کې مرسته کړې وه لا هم په دې هیواد کې پاتې دي. د ډلې د جرمني د کورنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې د دې هیواد چارواکو منلي چې شاوخوا 25,000 افغانانو ته به د می د 15 او د نومبر د 16 ترمنځ پناه ورکوي. د راپور پر اساس تر 10,000 ډېر افغانان لا هم په افغانستان کې منتظر دي. ټاکل شوې ده د چین له لوري کابل ته نن 2,00,000 ډوز نور واکسین ورسیږي. چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به د کورونا ضد 3,000,000 ډوزه واکسین ورکړي. پرون د چین د مرستې یوه جوپه چې 8,00,000 ډوزه واکسینو د کابل هوایي ډګر کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ته وسپارل شوه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له شپېنرونو سره سم تر اوسه پورې په افغانستان کې 1,000,000 تنو د کورونا وایرس پر ضد واکسین کړی دی. افغانستان ته تر دې مخکې امریکا او هند هم د کورونا ضد واکسین مرسته ورکړې ده. د پاکستان حکومت له طالبانو سره د لنډمهاله اوربند لپاره تر رسیدو یو ورځ مخکې پرون چهارشنبه د ډلې دولس غړي خوشی کړل. یوې خبری سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا کسان له پاکستاني طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره د روانو خبرو په لړ کې خوشی شوي دي. د سلو بندیانو خلاصون د پاکستان له حکومت سره د پاکستاني طالبانو د تحریک د اوربند او دایمي سولې یو وار مخکې شرط ګڼل کیږي. د پاکستان د حکومت او د پاکستاني طالبانو تحریک ترمنځ یو میاشتنی اوربند نن پنجشنبه پای ته رسیږي. دواړه خواوې د څوارلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو د احتمالي موافقې په اړه خبرو ته دوام ورکوي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د جرمني ډی پی خبري اژانس ته پرون وویل چې یو جولجاړي ته د رسیدو لپاره خبرې په افغانستان کې د طالب چارواکو په منځګړیتوب وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. ویل کېږي د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په منځګړیتوب دغه خبرې مختزی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د اوکراین د امنیت او خپلواکۍ په دفاع کې مرسته کوي. لیز تراس پرون د لندن په چټم هاوس کې په وینا کې د اوکراین د پولو په اوږدو کې د روسیې د پوځونو د روسیې د پوځي ځواکونو زیاتېدو ته په اشاره وویل.
Last week I visited our troops in Estonia.
تیره اونې ما په استونیا کې لخپل سرتیرو سره ولیدل او په ریگا ښار کې د ناټو د بهرنی یو چارو وزیرانو غونډې ته لاړم. موږ یو بل ته څرګنده پیغامونه لیږه چې په اوکراین د روسیې هر ډول یرغل به یو ستراتیژیکه تیروتنه وي، لکه څرنګه چې د امریکا ولسمشر ویلي موږ د اوکراین په امنیت او دفاع کې مرسته کوو چې د هغوی انرژي په برخه کې تا خپلواکی تر لاسه کړی.
And helping them become more energy independent.
واشنگتن او کیف وای چې موسکو د ټانکونو او توپونو په شمول لزګونه زره ځواکونه د روسیې په لویدیز کې ځای پر ځای کړی دي. اوکراین اټکل کړی چې نږدې 15 زره روسی پوځیان د هیواد په پوله کې میشوي. خو د امریکا استخبارات د اوکراین په پوله کې دیره شوی روسی ځواکونو شمیر او یا زره اټکلوي. فایزر بایونټیک شرکتونو اعلان وکړ چې د دوی لوري د جوړ شوی واکسین درې ډوز د کورونا وایروس د نوی بڼې او میکرون په وړاندې اغیزمن دی. فایزر وویل د دوی د واکسین دریم ډوز د دو ډوزو په پرتله 25 ځلې د او میکرون په وړاندې د انسان د بدن مقاومت زیاتوي. د فایزر اجرایي رئیس البرټ بورلا وویل دوا دوزه هم د اوکراین له کبله د ناروغي شدت کموي. په همدې حال کې د روغتیا د نړیوال سازمان او د امریکا د حکومت روغتیایي مسؤلان وایي چې اوکراین د کورونا تر نورو بڼو خطرناک ده.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم په مخړې د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراډ په اساس په راتلونکو څلېرشت ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 16 او ټیټه 3، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 6، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 9.
ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوو. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي بحران په زیاتېدو دی، هر ورځ زرګونه کسان ایران ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لوی کمیشنری خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه به د مهاجرت یو بې ساری بهیر پیل شي. په عین حال کې یونیسف د میلیونونو افغان ماشومانو د ژوند په اړه ژور اندېښنه ښکاروي. نور له بله اسمت سروانه واورو.
د ورځې شاوخوا 15,000 افغانان له افغانستان ایران ته اوړي، او دا په داسې حال کې ده چې د ایران حکومت هر اونۍ زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستنوي. د اگست په 15مه د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د درېدو له کبله د افغانستان اقتصاد مخ په خرابېدو دی، او نړیوالې مالی ادارې وایي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا لور ته روان دی. د طالبانو حکومت نه دی توانیدلی چې اکثرو دولتي کارکونکو ته د تیرو څلورو میاشتو معاش ورکړي. د دې ترڅنګ د کار او روزګار نشټوالی سبب شوی چې افغانان نورو هیوادونو ته مخه کړي. په کندوز کې و بشکلن سهراب یو لګنو ځوانانو څخه لري چې د کار لکموالی او د بایو لل وړوالی شکایت کوي.
منګه باندې کاری کو په یو نیم څلو په یو من غړل په 1200 روپے یو بوجه وړي په 2300 منګ کار غریبینو لر مخ کې چو دولت تر شغل دولت کوم منګ درس 200 کا دولین څو کار کو دولت فدی کې څو چوک تر اغلم ما د ورځې کار کله نشته کار غریبینو شک ز کور د ډوډۍ وړل وسیله نه لن څار ز ډوډۍ وسم کور ته بیګات کور کې وخرو.
د کندوز یو بل اوسیدونکو محمد اسماعیل وایي
دا شل ورځې کېږي دا چوک تر ازو کاروبار به خې نه ستدا دا غون مخلوق کوم سم بیکار پاتې دا بس دې ته کار پیدا شي بیګا کوم سم اصل روپې کارو کدي اصل روپې ډوډۍ وډي کوړتا بچانه حالت وګي پاتې او که کار نیم سم الله چی فاطمن سے بیکاری خو دینه غلام کیږي بلم کیږي جو ایوانان بچانه دینه ډوډۍ غواړي.
پرون د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتري خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې به د اقتصادي ستونزو له کبله د وګړو مهاجرت په بیساري ډول زیات شي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د مهاجرت د بیساري زیاتیدو د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره د اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. د ګراندی په وینا افغانستان په نړۍ کې د یو ناوړه بشري بحران په درشل کې دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشتر چې له خبريالانو سره خبري کوي همداراز وویل چې داسې یو چاودیدونکو حالت را منست کیدونکو دی چې په نتیجه کې به ډیر افغانان بې ځای شي. د شاغلې ګراندی په وینا لا هم وخته چې د دې بحران مخاوني ول شي خو د اقتصادي فعالیتونو د یو تضمینونکو سیستم درامست کولو او د نقدو پیسو د چلښت یا جریان د بیا پیلیدو لپاره چټک اقدام ته اړتیا ده. په همدې منځ کې ایران په ورستیو کې لسکونه زره افغانان خپل هیواد ته په زور لیږلی دي. د ملګرو ملتو د لوی کمشنری د شمیرو پر اساس اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 3 میلیونه او 4 لک تر رسیدي چې نږدې 2 میلیونه غیر قانوني یا ناراجستر شوی دي. پر دې سربیره د ملګرو ملتو د اټکلونو لمخې شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې بي ځای شوی دي. د ملګرو ملتو یو بل ادارې یونیسف د افغان ماشومان لپاره د 2 میلیارډ ډالر غوښتنه وکړه او ویل چې په دې پیسو په افغانستان کې د روغتیا او زده کړو په شان د ماشومان او اساسي خدمات برابرې دي شي. د ادارې د ژمی په درشل کې د بشري بحران خبرداري ورکړې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې امپداس هغه چې د افغانستان اقتصادي بحران په زیاتېدو دی هر ورځ زورګونه کسان غوړي له افغانستان نو زیډېرې د کسان هم ایران ته ځي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو هم هڅې پیل کړې چې د هغو افغانانو ستونزې واوري چې غوړي له افغانستان نو زی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو د مشر د فرمان مخې ټولو والیانو ته سپارښتنه شوې ده چې له خلکو سره خبري وکړي او هغوی ته قناعت ورکړي چې له هیواد د نوزي او د ستونزو غم دی وخوري. دا چې په افغانستان کې ولې دغه اقتصادي وضعیت رامنځته شوی دی او په اوس چې په دې هیواد کې د نقدو پیسو ستونزه په خپل حال ده، هغه موضوع چې پرون مو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې وڅېړله. د خبرونه ته مو د اقتصادي چارو پوه محمد جان مرزی راغوښتی و. د په پیل کې دا چې دغه اقتصادي وضعیت رامنځته شوی دی ولې علتونه څه دي وویل؟
دا وضعیت یو بحرانی حالت دی. اقتصاد له یو لوی بحران یا کړکیچ سره مخ دی. تولید په اقتصاد کې تقریبا شند شوی دی. د تولید له شندیدو سره مالندار په اقتصاد کې کارځایونه هم له منځه ځي، خلک بیکاره کیږي، د خلکو د عاید کچه ټیټیږي او له یوې خوا د خلکو د عاید کچه ټیټه شوې ده، له بلې خوا څرنګه چې افغاني خپل ارزښت له لاسه ورکړی د بیو کچه هم لوړه شوې ده. نو دلته لا دوی خواو د خلکو پر خلکو باندې اقتصادي فشار رامنځته کیږي، یعنی له یوې خوا هغوی عاید نه لري او له بلې خوا د توکو او خدماتو د پیرودلو لپاره هغوی باید له مخ نه زیاتې پیسې هم په لاس کې ولري تر څو چې هغه عواید هغه خدمات او تو کې ترلاسه کی. نو پاتې دوه کدا حالت دوام وکي په افغانستان کې، نو د افغانستان د خلکو د ژوند وضعیت به لا نور هم خراب شي.
د اقتصادي چارو پوه محمد جان مرزیو.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وړاندوینه کوي چې پر شوتو د کار بندیز به د افغانستان ناخالص کورنی عواید تر یو میلیارد ډالرو پورې راکم کړي. په نور بس د خبرونه کې د شوتو د بیکاری پر پایلو خبرې کوو. خبرونه د پنځشنبه په ورځ پر 12:30 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي.
افغانستان کې په د افغانستان په اقتصاد کې د خزو د ونډې په اړه د ازادي راډیو خبرتیا مو واوریدل. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی د وروستي راپور کې ویل شوی چې د افغانستان اقتصاد به په یو کال کې وده به کمزور شي او د هیواد د ناخالصو تولیداتو کچه به شلسلنه انکم شي او د غراز په نورو کلونو کې به دغه اندازه دیش سلنه ته ورسیږي. د سهار وبجي او ولست کېدون کې دي او اوس په هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. احمد شي برته بغښو.
واشنگتن پوسټ او ورسپانې دا مسله په یو مقاله کې سپړلې ده چې له ادعا سره سم د بریتانیا سر اعظم د طالبانو له لوري د کابل د نیولو پر مهال نشته 250 پښوګان رایستلی او خلکو ته پام نه دی کړی. بورس جانسن دا ادعا د سیشن به پرسرات کړه، خو ورسپانه سرګندوي چې په همدې ورځ په پارلمان کې د اپوزیسون یو جګپوري غړي کریس بریانت یو لیک وړاندې کړ چې پکې راغلی دی چې د جانسن یو همکار له کابل د دې څارویو د ایستلو اجازه ورکړې ده. د پارلمان دې غړي دا تور هم پوری کړ چې صدارت د تخلي پر عملیاتو کې د بورس جانسن مداخله پټوي او حال دا چې دا هڅه په داسې وخت کې شوې ده چې په زرګونو افغانانو چې د طالبانو له لوري د زیان ور اوښتل خطر سره مخامخ وو د وټلو هڅه کوله. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د بحران په اوج کې د بریتانیا پخوانی پوځي پاول فارټینګ چې د نوزاد په نوم د څارویو د خیریه مؤسسه چلوله د بریتانیا له حکومت او د طالبانو پر چارواکو د خواله رسنیو له لارې فشار راوست چې د څاروي او د دې خیریه مؤسسه کارکونکي باید له کابل وایستل شي. ورسپانه وړاندې لیکي چې د اګست په 9 د سپې او پښوګان په یوې چارتر شخصي الوتکه کې له کابل لندن ته ورسېدل او په دې الوتنه کې د مؤسسې کوم غړی نه و. ګارډین ورسپانې هم همدا مسله راخیستې ده او د یو لیک عکس یې له خپلې مقالې سره خپور کړی دی چې ترې لاندې یې لیکلي دي چې دا همغه لیک دی چې د پارلمان لپاره د سر اعظم بورس جانسن د ځانګړي سکرتر ترودي هاریسن په لاس لیک استول شوی دی چې له کابله دا څاروي په ځانګړي چارتر الوتکه کې وایستل شي. بریتانیا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د 2 اونیو په ترڅ کې شاوخوا 15,000 کسان له کابله په الوتکو کې وایستل او لندن شپنه کړې ده چې په زرګونو نور بل افغانستان وباسي. انډیپندنت ریسپانډ بیا د افغانستان د فوټبال د هغو ښځینه لوبغاړو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې بریتانیا ته رسیدلې دي. دا ورسپانې لیکي چې د سپتمبر په میاشت کې دوی معلومات ترلاسه کړي وو چې د دې لوبغاړو شمیر 3 ته رسیږي. انډیپندنت د افغانستان د ښځینه وو د ځوانانو د فوټبال ټیم د کپتانې څلروشکلنې صبرې خبرې راخیستې دي چې وایي دا په هرات کې و چې طالبان د شرطنه نوتل هر لور ته ډزې کولې او خلک په ویره او ترهه کې وو. صبرې وایي چې له دې ورځې وروسته تر هغو پورې چې دا په افغانستان کې و دی یوازې له ځان سره فوټبال کاوه او اوس په لندن کې له خپلې کورنۍ سره په هوټل کې ژوند کوي.
ازادي رادیو اوري. د کونړ ولایت مانوګي ولسوالۍ د لچلام د سیمې اوسیدونکو وای ډیر وخت د خپل سیمې زنګلونه په خپل ساتلی خو اوس چې د طالبانو لخوا د زنګلونو د ساتنې لپاره شنقته جوړیږي غواړي چې په دې شنقته کې هم د دوی د سیمې اوسیدونکو شامل شي. طالبانو په ورسته کې اعلان کړی دی چې د افغانستان د کابل او د ونورو ولایتونو چې ډیر زنګل لرونکي ولایتونه بلل شوي دي د زنګلونو د ساتنې لپاره 400 کسیزه شنقته جوړوي. نور به په دې رپورټ کې وره.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ اړوند له چلام درې وسیدونکو وای په سیمه کې شاوخوا 15 هکتار غر د نخترو او نورو ونو زرغونه او خلک کړي دي. د دوی په خبره چې په تیرو جګړې زو او سختو شپورزو کې یاد ځنګل د تړو او ناغو په وسیله ساتل اوس هم چمتو دي چې دغه ملي شتمنې حفاظت وکړي، خو د طالب چارواکو ملاتړ ته اړتیا لري. د لچلام اوسیدونکي حیات الله قرار
خیراز ځنګل دی چې د نختر، کاچل، جالغوزی، بلنز، څېړۍ، خونه، ورغشتي ډېرې ونې لري. د ساتنې په اړه یې موږ د کلونو کلونو راهیسې قومي تړه لرو چې د دغه تړې په اساس مو د خپل ځنګل ساتنه کړي، خو متاسفانه اوس ساتنه لتوانه اوختي.
د لچلام قومي شورا غړي حاجی عظیم جان راته وویل دوی سره په گاوند کې د پرتو سیمو چپیداری او کړنګل یو شمیر کسان دازي او د دوی ځنګل وهي. څو ځلې طالب چارواکو سره د غستونزه شریکه کړي، خو تر اوسه د ځنګل وهونکو په خلاف کوم اقدام نه دی شوی.
موږ پراخه ځنګلونه لرو، منظم شورا لرو چې دغه ځنګلونو حفاظت کیږي، مګر زمونږ گاونډیان چې چپه دره ده او هم کړنګل دی، یو څه کسان د اعلی په شکل باندې زمونږ ځنګلونه قطع کوي. شمونگ چو دا پا دا امارت اسلامی مسئولین تا عریش شوی و ترسو زمونگ دا زنگلونو دا وحلو چخا مخنیوه وشی، مگر تروس پوری مثبت اجرات ندی شوی. بیا هم تکراری منگا دا امارت اسلامی دا مسئولین چخا وختنا او عریضیو ترسو زمونگ دا زنگلونو دا قطکولو مخوانی سی.
د سیمی و سیدون کی لوسانه و چارواکو غواری چی دا زنگل ساتنی پا نوی جوریدون کی قطع که دی دوی تا پورا بر خور کری. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مامورین وایي د یاد ولایت په غرونو کې د سور کودتا وړاندې 3,16,000 هکتار ځمکه د نختر او نورو ونو ځنګل نیولې وه. د دوی په خبره چې په یادو شاوخوا 3 لسیزو کې د نخترو د ځنګل 1.5% برخه وهل شوې ده، چې اوس هم په یو شمیر سیمو کې د څېړیو تر څنګ د نخترو پرې کول دوام لري. په کونړ کې د طالبانو مسولین وایي د لرګیو په قاچاق او د ځنګل په پرې کولو یې بندیز لګولې او هیچ چا ته به د یادو غیر قانوني کړنو ترسره کولو اجازه ورنه کړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د لرګو باره کې د امارت پالیسي واضح ده، د هغې لپاره خاص خطه جوړیږي چې د ځنګلاتو ساتنه به کوي، د قاچاق مخه به نیسي او ولس ته مطمئن اوسیږي انشاءالله چې په دغه باره کې به داسې څه مشکل نه وي چې د امارت پالیسي دې په هغې کې تغییر وخوري او لرګو ته دې هغه شان اجازه ورکړی شي څنګه چې پخوا او یا چې څنګه قاچاق ته مخکې لاره کولاو وه.
د کونړ لچلام سیمی اوسیدونکي په داسې حال کې د ځنګل وهلو څخه شکایت کوي چې طالب چارواکو تیر ورځ د ځنګلونو ساتلو لپاره د 450 کسیزي زرغونی قطې جوړولو اعلان وکړ، چې په کونړ، نورستان، ننګرهار، لغمان، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې به ځای پر ځای کیږي څو د ځنګل وهلو او د لرګیو د قاچاق مخنیوی وکړي.
آزادی خبری مجله اوري.
او سمې ونړیواله موضوع د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او بریتانیا ویلي په چین کې ژمنۍ اولمپیک لوبي بایکاټ کوي، یعنی په دې معنی چې دغو لوبو ته رسمي استازي نه استوي. نور بل اسمه څرونه وورو.
وروسته لدی چې امریکا وویل په چین کې ژمنۍ اولمپیک لوبي تحریموي، استرالیا هم وویل چې د پیکینګ د 2022 ژمنۍ اولمپیک بایکاټ کوي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن پرون چهارشنبه وویل په چین کې د بشري حقوقو د وضعیت له ارزولو وروسته حکومت پریکړه کړې چې د ژمنیو اولمپیک لوبو په ډیپلوماتیک تحریم کې له امریکا سره یو ځای شي. بریتانیا هم دې ته ورته خبرداري ورکړه. امریکا، استرالیا او بریتانیا وروسته لدی د چین د ژمنیو اولمپیک سیالیو د بایکاټ کولو اعلان کوي چې د چین د تنس مشهور لوبغاړي پینګ شوای به درک شو. نو مورې ورسته لدی به درک شو چې د نوومبر په 2 په ټولنیزو شبکو کې د خپل هیواد د صدر اعظم په خوانې مرستيال ژان گایویلی په جنسي تیری تورن کړ. له همغه وخت پینګ په عام محضر کې نه دلیدل شوی او یوازې د چین دولتي تلویزیون په یو رستورانت کې ښکارا کړی ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت د نوومبر په 19 په دې اړه چې پینګ شوای چیرې ده به خبري ښکاره کړه، خو له بهرنیو رسنیو څخه وغوښتل چې د مسالې ته هوا ورنکړي. له همدې کبله د اولمپیک نړیوال کمیټې د دسمبر په لومړۍ نیټه وویل چې د شوای د قضیه په خاطر په چین کې د شزو د تنس ټول تورنمنټونه ځندوي. تاکل شوی و چې راتلونکي کال په چین کې د شوزو د تنس د ټولنې د پایلوبي په شمول څو مهم تورنمنټونه وشي.
د شزو د تنس ټولنه اوس د چین پر حکومت فشار راوړي چې د پینګشوای د امنیت د خوندې کولو ترڅنګ د هغې د تورونو په اړه پلټنې وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په چین کې یو څوک په دې خاطر چې پر دولتي چارواکو انتقاد کوي یا تور پرې پوري کوي او بیا بې درکه کیږي. تر دې وړاندې د علی بابا د سوداګری ویپانې مؤسس جاک ما وروسته له دې بې درکه شو او درې میاشتې چا ونه لید چې د تیر کال په اکتوبر کې په یوه وینا کې پر چینایي قانون جوړونکو انتقاد وکړ. جاک ما چې د آسیا تر ټولو شتمن کس ګڼل کیږي د چین پر بانکي قوانینو نیوکه کړې وه. د چین د سینما ستوري فان بینګ بینګ د 2013 په جولای کې درې میاشتې بې درکه وه. په ظاهره فان بینګ بینګ چې د چین تر ټولو شتمن سینمایي ستوري ده په دې خاطر بې درکه شو چې د مالیې پر سیستمې نیوکه کړې وه. اغلی بینګ چې د هالیوډ په فلمونو کې هم د کار کولو مخینه لري وروسته د حکومت له لوري د 125 میلیونه او 400 زره ډالرو جریمه ورکولو او عذر غوښتلو ته اړیستل شو.
او سم یو ځل بیا په مو کړی د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړې چې ټاکل شوی د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو سمبالولو مسولیت په غاړه واخلي. ایرلند وایي تر اوسه پورې نږدې 400 افغانانو ته پناه ورکړې ده. د جرمني حکومت په خپل وخت د 25,000 افغانانو په ایستلو کې د پاتې راتلو له کبله تر فشار لاندې دی. ټاکل شوی د چین له لوري کابل ته نن 200,000 ډوز نور واکسین ورسیږي. د پاکستان حکومت له طالبانو سره د لنډمهاله اوربند لپاره تر رسیدو یو ورځ مخکې پرون